وخت د ماشم شپږ بجې سوې. زما قسیم سولملو، زما د تخنیکي همکار عبدالغیور بصری سلامونه ومني. د خبري مجله مو تر شپږ نیم بجو ده. د دې خبرونې د سر راپور دا دی چې د افغانستان جمهور ریاست له د هیواد څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکایي چارواکو روسۍ څرګندونې د سیاسي فشار یوه برخه بللې ده. د خبرونې په ترڅ کې نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې له جمیلې ظریف نه تر دې دمه د مهم خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کولو لپاره باید په لوړه کچه خبري پیل شي. د کابل ښار په دارلمن سیمه کې د پنجاپان په نوم د ساري ناروغۍ یو روغتون پرانستل شو. او په بهرنۍ خبرونو کې به واورئ چې د نړیوالې اټومي انرژي د څارنې مسې او پلټونکو ډلې تهران ته رسېدلې چې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د موقت تړون د عملي کېدو څار وکړي. اوسم پوره خبرونه. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کولو لپاره باید په لوړه کچه خبري پیل شي. د کورنۍ چارو وزیر عمر داوود سین نن د څلور دیش ولایتونو د امنیت قمندانانو په غونډه کې هیله څرګنده کړه چې دغه مذاکرات به ډیر ژر پیل شي.
از دور مسائل حل نمیشه.
دا مسائل لری نه حل کیږي. د دې اړتیا و چې په لوړه او مناسبه کچه مذاکرات شوي وي. خو هم لا فرصت شته. زما غوښتنه له متحده ایالاتو دا ده چې هر څومره ژر کیږي یو لوړ پوړی هیئت افغانستان ته راولېږي چې خبري وکړو او ډیر ژر یې نتیجې ته ورسیږو.
عمر داوود سی وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کولو په برخه کې باید ټول شته اختلافات حل شي. په دې روسي کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کولو پر سر نندري ډیر شوې دي. د کابل ښار په دارلمن سیمه کې د افغان جاپان په نوم د ساري ناروغي یو روغتون پرانستل شو. د امیرختي وزیر سوریا دلیل د دې روغتون د پرانستلو پر مهال وویل چې د دې روغتون په جوړېدو 20 میلیون ډالر لګول شوی چې جاپان ورکړي.
ایشافخانه که به مساعدت حکومت جاپان
هغه وی په دې روغتون کې به د ټول افغانستان په کچه په دریو برخو کې د ساري ناروغانو لکه توبرکلوز، ملاریا او ایډز درملنه وشي. مرمندلیل وای چې دغه روغتون اتیا به سره لري چې د ساري ناروغیو درملنه پکې کیږي. افغانستان کې ساري ناروغي د مړینې له اسبابو څخه شمیرل کیږي چې د امیرختي وزارت معلوماتو لمخې هر کال په افغانستان کې د توبرکلوز 10000 نوي پیښې ثبت کیږي چې د 10000 کسانو د مړینې سبب کیږي. د روزګان په مرکز ترینکوت ښار کې د سړک د غړې په بمی چاودنه کې د ملي امنیت یو سرتیری وژل شوی او څلور ټپیان دي. د روزګان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن مازدیګر شاوخوا څلور بجې د ملي امنیت د ساتونکو په یو موټر وشوه. د یو بل خبر له مخې د کندهار د ولی ویند وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې په یو بمی چاودنه کې څلور ملکی وګړي ټپین شوې دي. جاوید فیصل وایي چې دغه بم په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و او غوښتل یې سرحدي پولیس په بم ولزوي، خو هدف ته له رسېدو مخکې انفجار وکړ. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د هم څو سیمه ییز نړیوال خبرونه. د نړیوالې اټومي انرژي د څارنې د مسې او پلټونکو ډله تهران ته رسېدلې چې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د موقت تړون د عملي کېدو څار وکړي. پلټونکو ډله چې مشري ماسیمو عرفو ده، تمه ده چې له ایراني چارواکو سره وګوري او بیرته د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې مسې ته خپل راپور وړاندې کړي. په تېر نومبر میاشت کې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له شپږو طاقتونو سره یو تاریخي تړون لاسلیک کړ چې له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه ورو کړي او په بدل کې به ورباندې نړیوال بندیزونه کم شي. ناپیژندل شوی وسلوالو د یمن په مرکز سنا کې یو ایرانی ډیپلومات د هغه په استوګنځای کې په ډزو ټپي کړ. دغه ډیپلومات نوم نه دی په ډاګه شوی، خو د شنبې ورځې د حملې له امله په روغتون کې بستري شوی دی. چارواکو ویلي د سړی د ایران په سفارت کې امنیتي کارکونکی و. د تیر کال په جولای میاشت کې یو بل ایرانی ډیپلومات نور احمد نیکبخت په سنا کې تښتول شوی و او تر اوسه یرغمل دی. ویل کېږي چې نوموړی د القاعده ډلې په قید کې دی. د یمن په شمال کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ سختې جګړې شوې دي. سنیان پر ایران تور لګوي چې په شمال کې شیعهګانو ته مرستې ورکوي. او روسي خبر هم ده چې د ترکیې د بانکي خدمتونو ادارې د استانبول ښاروالۍ ته د مخالف کاندید مصطفی ساریګل شتمني ضبط کړې دي. دغه ادارې ویلي ساریګل او دغه اتو تنو شریکانو د بانک 3 میلیونه ډالر پورونه نه دي ورکړي چې په 1999 کال کې ترلاسه کړي وو. ساریګل غواړي چې د جمهوریت ګوند لخوا په راتلونکي مارچ میاشت کې د استانبول د ښاروالۍ په انتخاباتو کې کاندید شي. نوموړی د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د ښاروالۍ قاضي توباس اصلي سیال ګڼل کیږي. خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل د خبرونه د غراس په انټرنیټ کې موندلای سي پته د ازادي رادیو ټکی کام یا هم ازادي رادیو ټکی اورګ او د هم د رواني خبري مجلې راپورونه او مطالب. د خبرونه په سر کې به مولده خبر کړو چې په افغانستان کې د سفر انتخاب پاړه د امریکا د ولسمشر د امبرستیال د وروستۍ څرګندونو پاړه جمهور ریاست څه نظر لري.
دا خبرې په خوا هم شوې دي بدون شک امریکا یو مستقل هیواد څخه تصمیم ولې شي.
خود سیاسي چارو کتونکو په اړه څه وایي؟
امریکایان بالاخره مجبور کیږي آخرین انتخاب نسخه صفر ده، یعنی د افغانستان سرنوشت راست په طور اصلا سنبال کیږي.
دا هماروی چې د کورونی چار وزارت وایي د هغو انتخاباتي مرکزونو د خطرونو ساتی چیچه کړی چې د ناامنۍ له شدید خطر سره مخ و.
ارزیابي که داشتیم
کومه ارزیابي مو چې درلوده څه کم 1400 انتخاباتي سایټونه د شدید ګواښ لاندې وو او اوس مهال شمیر شاوخوا 800 ته راټیټ شوی.
دا او نور راپورونه تر شپږ نیم بجو اورېدلی سي. ملتیا مو غواړم. وسم راځو د خبرونې لمړی راپورټ ده. افغانستان جمهور ریاست وایي د امریکایي چارواکو هغه څرګندونې چې ویلې دي دوی به له د هېواد ټول عسکرو باسي د سیاسي فشار یوه برخه ده. د جمهور ریاست مطبوعاتي مسؤلین وایي دا خبرې له دې وړاندې هم تکرار شوي خو وایي افغان حکومت په خپلو شرایطو ټینګ ولاړ دی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورټ کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي امریکا کولای شي د خپلواک هیواد په توګه خپل تصمیم ونیسي، خو په خبره یې افغان حکومت ته د افغانانو سوله او امنیت مهم دی. د ولسمشر حامد کرزی د ویان مرستیال عادل راز وایي پخوا هم امریکایي چارواکو له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو خبرې کړي او په خبره یې د جو بایدن وروستۍ خبرې هم یو فشار دی. میرمن راز د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکا په امنیتي سند کې خپلې ګټې تعقیبوي خو جمهور ریاست ته د افغانانو خوندیتوب لومړیتوب لري.
خبری پخوا هم شوی دی او د یو فشار آلا پا وسیله باندې استفاده و نکیگی ترسو چه افغانان مجبور شي چې امنیتی ترون امزا کی پا دی ارمانی در افغانستان خلقو پر دیر واضح تو گویلی دی چه در امنیتی ترون به حق وقت امزا کیگی چه دوی کورونا امن کیوی دوی پا امن کیوی او پا افغانستان که سوله راشی. بدون در شک امریکا یو مستقل هیواد دی خپل تصمیم نیولی شي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن یو ورځ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې د جکپورو چارواکو په غونډه کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو پر وتلو ټینګار وکړ. جو بایدن ویلي د استدلال چې په افغانستان کې د محدود شمیر امریکایي عسکر پاتې شي په امریکا کې ډیر پلویان پیدا کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر عمر داوودزی بیا وایي چې د امنیتي سند په اړه باید د افغانستان او امریکا روانه مطبوعاتي جګړه پای ته ورسیږي. ښاغلی داوودزی د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل باید د امنیتي سند په اړه د افغانستان او امریکا لوړ پوړي چارواکي بیا خبرې پیل کړي.
دا ایجاب کوي چې اوس باید د کابل او واشنگتن ترمنځ مناسبې خبرې وسي، لرې نه مسایل نه حل کیږي. دا ښه نه ده چې د مطبوعاتو له لارې یو بل ته پیغام ولېږل سي چې دا په یوه اونۍ یا دوه اونۍ کې لاسلیک کړي. دا ډېره مهمه مسله ده.
د امنیتي سند په اړه د امریکایي او افغان مرکچیانو ترمنځ خبرې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې پای ته ورسېدې. له هغه وروسته امریکایي چارواکو په وار وار ویلي که افغان حکومت ژر امنیتي سند لاسلیک نه کړي له دې هېواد سره به د دوی مرستې بندې شي او د خپلو ټولو عسکرو په وتلو به فکر وکړي. خو په افغانستان کې د ایساف د ګډې عملیاتي قمندانۍ مشر جنرال مارک میلي وایي امریکا او نړیواله ټولنه به هیڅکله هم افغانستان یوازې پرې نه کړي. د امریکایي جنرال د شنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جوزف ډانفورد په استازیتوب وویل
والې ټولنې امریکا او ناتو له افغانستان سره ژمنې کړي او دا ژمنې تر اوسه په خپل ځای پاتې دي. زموږ عسکرو له تاسو سره یو ځای وینې توی کړي. هغه پرمختګ چې د ګډو قربانیو او وینې تویدنې په وسیله سوی نه ماتېدونکی دی.
د امریکایي چارواکو له دې زده نقیص څرګندونو څخه داسې ښکاري چې نړیوال هم د افغانستان په وړاندې یوه خوله نه دي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي او پرې نه ږدي چې افغانستان د عراق له سرنوشت سره مخ شي.
په ورته وخت کې شمیر سیاسي څېړونکو وایي که چیرې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي هیواد به د بې ثباتۍ خواته ولاړ سي. احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل ولسمشر ته پکار ده چې شرایطو ته په کتو له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي. له ښاغلي سیدی سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړي.
زما باور دا ده چې نور امریکایانو ته حوصله پاتې نه ده. محترم کرزی صاحب اصرار کوي دا اصرار هم په منافع ملي کې نه ده. امریکایان بالاخره مجبور کیږي چون ابر قدرت ده په دنیا کې آخرین انتخاب نقطه صفر ده. یعنې د افغانستان سرنوشت د عراق په تور حتما سنبال کیږي.
سیدی صاحب تاسو وایئ چې ولسمشر کرزی شخصي غوښتنې لري، اما هغه داسې غوښتنې مطرح کړي وایي چې باید د افغانانو په کورونو باندې عملیات ودرېږي. اما تاسو ویلدل چې په سیاګرد کې ولس کسه ملکیان وژل شول، امریکا ولې د ولسمشر کرزی دغه غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي یا د دغو شرایطو په وړاندې باندې ولې ضمانت نه ورکوي ستاسو په نظر؟
پرون شپه د ترورستانو په حمله کې به وزیر اکبر خان څو تنه مړ شو، او ترورستان هم داسې کوي په جنګ کې الوان تقسیم کېږي. اغای کرزی چې دغه غواړي په دوه لس کاله کې اغای کرزی په انتخابات بو دا خبره ولې نه کول؟
د هیواد اوسنیو شرایطو ته په کتو کې چیرې امریکا ټول عسکر له افغانستانه باسي، څه فکر کوي چې آیا افغانستان به باثباته پاتې شي؟
زما باور دا ده چې دغه نظام چې کرزی پرست کړي په یو هفته کې توان نه لري چې مقاومت وکړي، بیرته طالبان مسلط کیږي. زه داسې فکر کوم چې ارګ یو توطیه لري، غواړي چې طالبان بیرته راوړي. د حکومت د توطیه ده.
تاسو دې توطیه په اړه باندې سیدی صاحب څه شواهد پیدا کړي؟
دغه حرکتونه چې اور ارګ کوي، دغه حرکتونه د دشمن په نفع کې دي، د دوستانه په ګټه کې نه دي.
نو په دې شرایطو کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر صفر ته ورسوي، افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟
افغان حکومت هیڅ نشي کولی. افغان حکومت د ارګ ریاست جمهوری کرزی صاحب په یو هفته کې معاش نه لري، دری میاشتې کېږي پولیس تنخواه نه دي اخیستلي. دغه دولت چې غیرت لري، کرزی صاحب خو د پولیس معاش به برابر کړي. څلور میلیارد ډالر کسر بودجې ده، دا خو کرزی صاحب برابر
کړي. یو بله موضوع دا ده چې اکثرو د ناټو غړو هیوادونو هم ویلي که چیرې امریکا په افغانستان کې خپل عسکر پرې نه ږدي، یا هم افغانستان له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک نه کړي، دوی به هم د خپلې اړیکې په یو ډول افغانستان سره پای ته ورسوي. ستاسو په نظر دا څومره امکان لري چې د امریکا له وتو سره نور ځواکونه هم له افغانستانه وځي او نور هیوادونه هم له افغانستان سره خپل مرستې او هغه کوم ژمنې چې کړي دي هغه عملي نه کړي؟
دا یو واقعیت ده چې امریکا په افغانستان کې پاتې نشي. نور نه ناتو پاتې کیږي، نه اروپا پاتې کیږي، نه نور مملکتونه.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی و چې ویلې که ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي نو دا هیواد به له بې ثباتۍ سره مخامخ شي او افغانستان به د عراق په برخلیک اخته شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسیس مشغله ازادي راډیو اوریده. افغانستان د کورونی چار وزارت وای کوم انتخاباتي مرکزونه چې د نامنوی له شدید خطر سره مخ و توانې دل چې د خطرونو ساتای چې ټکړي. د خبرې د کورونی چار وزیر محمد عمر داودزی د شنبه پر ورځ په کابل کې د هیواد د ولایتونو د امنیت قمندانانو په غونډه کې وکړي، خو کارپوهان د کورونی چار وزارت د راپور له واقعیت څخه لری کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای طالبان پر روان ژمی کې هم خپل بریدونه ته دوام ورکوي، سو حکومت ونه توانیږي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات په خطو غتر سره شي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د شنبه په ورځ په یوه غونډه کې وویل امنیتي ځواکونه هم پلان لري چې د مخالفینو د بریدونو شنډولو ته تدابیر پراخ او جدي کړي.
ارزیابی که داشتیم سایت های تحت تهدید بلند او بالاتر از
کومه ارزیابی مو چه درلوده، زه کم 1400 انتخاباتی سایتونه ده شدید گواخلانده و او اوس محل شمیر شو خواه اتو سو تراتید شوی او هر ورځ نور هم کمیگی.
ده وزارت ده شنبه پا ورز ده هواد ده سلور دیر شو ولیتون امنیه قماندانان په کابل که راتول کدی سو ده راتلونکو انتخاباتو لپاره پر امنیتی تدابیر و مشوری وکړي او خپل غوښتنې او ستونزې د وزارت له چارواکو سره شریکې کړي. د وزارت څو ورځې مخکې ویلي وو چې د شپږ زره واته سوه انتخاباتي مرکزونو له جملې څخه 414 له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د پوځي چارو پوهان وایي په هیواد کې امنیتي وضعیت ته په کتو سره د امنیتي مرکزونو د امنیت په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندونې له واقعیت څخه لرې دي. جاوید کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
گزارش اخیری را که وزارت امور داخله به نشر سپردن با واقعیتایی که در مناطق میگذره همخوانی نداره.
روستای راپور چې د کورنۍ چار وزارت خپور کړی په سیمو کې له واقعیتونو سره ورته والی نه لري. دا راپور غیر عادلانه دی. زه د دې پلوی یم چې پر دې راپور دې له سره کتنه وشي.
د افغانستان ځینې خلک هم د راتلونکو انتخاباتو د مرکزونو د امنیت په هکله اندېښمن دي او وایي چې که تدابیر ورته پراخ نشي ډیر خلک به ونتوانیږي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د ولسی جرګې ځینې غړي هم ټینګار کوي چې د کورنیو چارو وزارت دی د انتخاباتي مرکزونو امنیت ته دقیق پلانونه ترتیب کړي، خو امنیتي ځواکونه وایي تر اوسه انتخاباتو ته څه کم درې میاشتې پاتې دي او دوی به وتوانیږي چې په دې موده کې د ځینو ناامنو سیمو انتخاباتي مرکزونه هم د امنیت له پلوه ډاډمن کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تصمیم لري چې په هیواد کې د رای ورکولو 300 نور مرکزونه هم جوړ کړي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د شنبې پر ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل دا مرکزونه تیر اونۍ تصویب او امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړی دی. په دې اړه بیا هم پام وکړئ د خان محمد سیند راپورته.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د کورنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي مرکزونو د امنیت ساتلو د راپور له ورکولو څو ورځې وروسته دا کمیسیون د یو شمیر نو مرکزونو د جوړولو خبر ورکوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي د شنبې په ورځ ولسی جرګې ورغوښتي وو څو د انتخاباتي مرکزونو د شمیر او امنیت په اړه د جرګې غړو ته معلومات ورکړي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وویل چې په هیواد کې د رای ورکولو د څه باندې 300 نورو مرکزونو جوړول هم تصویب کړي دي.
دریسه و درویش نوی مرکزونه تیر اونۍ د انتخاباتو کمیسیون تصویب او له امنیتی سکتور سره یې شریک کړل، خو راپور تر اوسه نه دی راکړی. دوی به بررسی پیل کړي چې د څومره مرکزونو امنیت نیولی شي او د څومره نشي نیولی.
د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو چارواکي ورغوښتل شوي وو، خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي پکې حاضر نه وو. د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته د رای ورکولو د کارتونو نه رسیدل د کمیسیون د کارکوونکو په ګمارلو کې بېعدالتي او داسې نورې نیمګړتیا هغه اندېښنې وې چې د جرګې غړو د انتخاباتو کمیسیون له چارواکو سره شریکې کړې. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي مرکزونو د امنیتي پلان طرحه د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلې ده. د پلان په طرحه کې ویل شوي چې امنیتي ارګانونه د 1414 مرکزونو امنیت نشي نیولی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو دا هم وویل چې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ساتنه د امنیتي ارګانونو دنده ده او دوی د انتخاباتو د پروسې د مسلکي او تخنیکي چارو مسؤلیت لري. د کورنیو چارو وزارت وایاند صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون نوې لیست ورسېدلې ده.
موږ لپاره یو نوې لیست ورسېدلې ده چې په هغه کې 320 نوي مراکز ته په 26 مختلف ولایتونو کې د افغانستان ملي پولیس او امنیتي ځواکونه هم خپل کارونه شروع کړي تر څو دغه مراکز هم شامل شي په لوی لیست کې. چاله دا قوت او ظرفیت او دغه قوانۍ وسته چې وکولی شو دغه مراکز هم فعال کړو او درام کمیسیون ته اطمینان ورکړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره لدی چې د راتلونکي کال انتخابات یو ستونزمنه پروسه ګڼي، خو هیله لري چې په ښه توګه به ترسره شي.
بیا هم د انتخاباتو اړوند یو مسله ده. ختیځ ولایتونو سراسري شورا هڅې پیل کړي چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو له کاندیدانو سره وګوري او دوی دې ته اړ کړي چې په خپل منځ کې یو بل ته تیر سي او انتخابات دویم پړاو ته ونغځي شي. دوی وایي تر اوسه یې له شپږو کاندیدانو سره لیدنې کړې او پاتې نورو سره به هم وګوري. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ختیځو ولایتونو د سراسري شورا مسولین وایي چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو شمیر لوړ دی او دې کار هیوادوالو سره ګڼې اندېښنې پیدا کړي. د یادې شورا مشر مولوي قمرالدین شینواري ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د هیوادوالو د دې اندېښنو د لمنځه وړلو په خاطر یې هڅې پیل کړي تر څو له یادو نوماندانو سره وګوري او دوی دې ته اړ کړي چې یو بل ته تیر شي او په خپل منځ کې هغه چا نه ملاتړ وکړي چې برنامه یې ټولو ته د منلو وړ وي.
او دغه فعالیتونه چې موږ پیل کړي دا د ټول ملت او د ټول ولسونو غوښتنه او تقاضا ده چې افغانستان د ډیرو سختو ستونزو سره لاس کریوان دی او که دغه وخت کې دا نوملړ د نوماندانو دومره غځېدلی وي نو ولسونه نشي کولی چې هغه خپل مناسب او درست نومان ته رایه ورکا او یا به دغه رایه په یولسو کسانو کې ویشل کیږي. موږ یو درستې پایلې سره نشو مخامخ کېدلی.
قمرالدین شینواری وایي که چیرې نوماندان یو بل ته تیر شي او له یوې ملي برنامې نه ملاتړ وکړي، له یوې خوا به د هغو اضافه مصرفونو مخه ونول شي چې کاندیدان یې د کمپاین پر مهال لګوي او دارنګه د ولسونو هغه اندېښنې به هم راکمې شي چې د نوماندانو د زیات شمیر په اړه لري.
دویمه خبره داده چې از منګه په دغه انتخاباتو کې یا په دې ټول ټاکنو کې کزمنګه د نوماندانو لګښتونه کیږي او یا دویم راوند ته انتخابات زی دغه لګښتونو مخنیوي کیږي. دریمه اساسي خبره داده چې نړیوال بزمنګه په یو مدبرانه سیاست باندې متيقن شي چې افغانان کډ ډیرو ستونزو سره لاس گریوان شي په اخر او په پایله کې دغه سي اتفاق هم کولای شي.
د قانون لمخې کچري د جمهور ریاست دوه تنه کاندیدان چې تر ټولو زیات رای اخیستي وي او یو هم 50 جمع یو رای پوره نکړي د دوی ترمن انتخابات به د دوهم ځل لپاره تر سره کیږي. د خلکو اندیښنې هم دادي چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي لوي خو به خلک د دویم ځل لپاره په ډاډه ځ پرایو کې برخه وانخلي او دا رنګ د دویم پړاو پر ټاکنو به هم ډیر لوړ لګښتونه راشي.
خبری مچل آوری
به هم در راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د حکومت د رسنۍ مرکز له لورې د ځینو رسنۍ لخوا د بې ادرسه سوداګریزو اعلانونو په اړه د څېړنو اطلاع ورسېدلې او په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د حکومت د رسنۍ مرکز څو ورځې وړاندې له لوی څارنوالۍ څخه غوښتي وه د هغو اعلانونو په اړه پلټنې وکړي چې د ځینو رسنۍ له لورې د افغانستان د روانو سیاسي موضوعاتو په اړه خپرېږي خو ادرس یې معلوم نه دی. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې اوري.
د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي د یو شمېر رسنیو له لورې د بې ادرسه سوداګریزو اعلانونو د خپرولو په اړه ځینې اسناد او شواهد ترلاسه او په دې اړه یې جدي څېړنې پیل کړې دي. د حکومت رسنیو مرکز څو ورځې وړاندې له لوی څارنوالۍ غوښتي وو چې د یو شمېر تلویزیونونو له لورې د بې ادرسه سوداګریزو اعلانونو په اړه پلټنې وکړي ځکه د دوی په خبره په هغو کې داسې مسایل مطرح کېږي چې د افغانستان له بهرني سیاست سره تړاو لري. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هر هغه اعلان چې سرچینه یې معلومه نه وي کاذبه خبرتیا بلل کېږي او دا مسله په قانون کې ځانګړی حکم لري.
د افغانستان د امنیت داخلي او خارجي و هم ماده کاملا صلاحیت لري چې ځینې موارد چې په افغانستان کې نشر سي او هغه بې بنسټه وسي، اطلاعي کاذب وسي، هغه پر بنا د افغانستان د ملت ذهنیت مخشوش سي، هغه کاملا جرم ده. دوسیې موږ لیږو محکمې ته، عبس متوسط هم موږ ورته ویلی سو، خو په ځینې موارد کې موږ ګورو چې څومره شواهد مدارک موږ سره تولیږي، بیا هغه په مورد کې د افغانستان محاکم تصمیم نیسي.
د حکومت رسنیو مرکز وایي دوی په وار وار په بیلابیلو مواردو کې له رسنیو غوښتي چې په خپلو خپرونو کې قانون او د بې طرفۍ اصل په پام کې ونیسي. دوی وایي د داسې مسایلو په مطرح کولو سره چې د افغانستان د سیاسي مسایلو لکه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په څیر مسایل د بې ادرس منابعو لخوا خپریږي، دوی دې ته اړ ایستي چې موضوع عدلي او تحقیقي مراجعو ته وسپاري. د حکومت رسنیو د مرکز مشر صفت الله صافي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې بیرته د دغسې اعلانونو تر شا بهرنۍ لاسوهنې دي.
کم سیاسی حزب یا و سیاسی چیرا، پارلمان وکیل، بل سیاست مدار، استاد د پانتون، که دوی په دې اړه باندې نظر ورکوي هیڅ مشکل ورسره دولت نه لري. مشکل دا دی چې یو اعلان چې ادرس یې معلوم نه دی، آیا دا د کوم عنوان نه دغه اعلان خپریږي؟ دلته سوال اصلا دا دی چې زموږ ویره دا ده چې دغه ډول اعلانونه د بیرون نه او د یو مشخص او مرموز هدف لپاره، چې هغه هم زموږ د بهرني سیاست پورې اړه لري، نه باید دغه بهرني سیاست ډېر حیاتي موضوع په یو تجارتي اعلاناتو باندې بدل شي.
د دې مسلې په غبرګون کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره هم چوپه خوله نه ده پاتې سوې. دغه ارګان وایي د حکومت دغه کړنه د قانون خلاف، د رسنیو سانسور او پر هغوی فشار راوستل دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګر ملتونو سازمان د امریکا متحده ایالاتو او ایسف په کابل شهر کې د تیر شپې انتحاري او وسلوال حمله په سختو ټکو وغندله. د کابل شهر لسم امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې 21 افغان او بهرنیان ووژل سول. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکي وایي چې په کابل ښار کې د تیر شپې حمله د منلو وړ نه ده او باید چې دا ډول حملې یو مخ بند شي. په کابل کې د دې سازمان ویان نظیف الله سالارزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د تیر شپې په انتحاري او وسلواله حمله کې د دې سازمان څلور کارکونکي هم وژل شوي. ښاغلي سالارزی څرګنده کړه چې دا حمله پر ملکي خلکو شوي او دوی په کلکه غندي.
ګور ملتونو سازمان په افغانستان کې دغه بریج چې په ملکي وګړو باندې شوی دی او دغه په کوم ځای کې چې دا حمله ترسره شوې ده کاملا یو ملکي ځای او دا په کلکو ټکو غندي. د بعض دلایل له امله نشو کولای چې د هغو د هویت په اړه باندې تاسو معلومات درکړو. زمونږ څلور تنه کارکوونکي پکې دي.
د کابل د امنیت قمندانای ویان حشمت الله ستانگزی تایید کړ چې د کابل ښار لسمی امنیتی حوزې پوری اړوند سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې په حمله کې یو ویشتنه وژل شوی چې دیارلس بهرانیان اواته افغانان دي. د کابل د امنیتی مسؤلانو په خبره په وژل شوو کې یو افغانه او څلور بهرنۍ ښځې هم شامل دي. د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې تیر شپه د لبنانیانو د رستورانت په دروازه کې چې تر ډیره بهرنیان پکې وسیږي انتحاري حمله وشوه او ورپسې دوه تنه وسلوال طالبان د رستورانت ته ننوتل او ډزې پیل کړې. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر عمر داودزی د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې د آمر او دوه نورو مسؤلانو دندې تعلیق یا ځنډولې دي.
امیر صاحب حوزه ده که وزیر اکبر خان مربوطش میشه.
د لسمی امنیتی حوزه ده امیر صاحب چی وزیر محمد اکبر خان سیمه هغه پوری مربوط ده. د هغه سیمه ده ټولې د قماندان او د جنایي مسول دندې تعلق سوی. باید له دوی نه څېړنې وسی چې ولې دا پیښه وسوه. د ملي امنیت رئیس صاحب هم تیر شپه له ما سره سلام مشوره وکړه. هغه هم په دې برخه کې ورته اقدام کوي. دا باید د نور امنیتی حوزو مسولینو ته هم اخطار وي چې موږ بے پروايي نسو منلای.
څېړونکي په کابل ښار کې د پرله پسې حملو ته په پام وایي چې امنیتی ځواکونه له جدي تدابیرو سره سره لا هم نه دي توانېدلي چې امنیت ټینګ کړي. دوی وایي که دې مسئلې ته جدي پام ونه شي نو ښایي چې انتخاباتو ته له نږدې کېدو سره د وسلوالو مخالفانو دا ډول انتحاري او وسلوالې حملې نورې هم زیاتې شي.
وسم په مکړې یو خبر ته چم دا وسره ورسید. راپورونه وايي په کندهار کې د فوټبال په لوبغالي کې راکټي بریډ سوی دی. همدا شیبه له کندهار څخه د ازادي راډیو خبريال محمد صادق رښتینی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب د موضوع جزئیات څه دي؟ مهرباني وکړئ.
سلام عل صاحب، څو شیبه مخکې د کندهار د میوان ولسوالۍ په مرکز کې د فوټبال په یو لوبغالي کې توغندې لګېدلې ده او لامل درې لوبغاړي وژل شوي دي او څلور نور زخمیان دي. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل دغه پیښه تایید کړې ده ازادي راډیو ته. دی وایي د میوند په ولسوالۍ په مرکز کې د فوټبال په یو میدان کې توغندۍ لګېدلې ده چې هلته ځوانانو په دغه میدان کې لوبه کوله او تر دې مهاله د چون د پیښې لومړنۍ شیبې دي درې کسان وژل شوي دي او څلور نور زخمیان دي. دی وایي چې مخکې هم له دې په میوند ولسوالۍ کې توغندۍ عملې شوي دي چې وسلوالو طالبانو دا کار کړی دی، اما تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې باب څه نه دي ویلي.
ډېره مننه رښتینی صاحب، انشاءالله نور جزئیات به د خبرونې په ترڅ کې درڅخه واخلو. ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، صادق رښتینی یو چې په کندهار کې د فوټبال په لوبغالي کې د راکټي بریډ په اړه موږ تاسو ته معلومات راکول. تاسوس مشغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی چرواکی وایي چې افغان حکومت باید په نړیوال بازارونو کې د افغان غالۍ خرڅلاو او نور هیوادونو ته د دې سند د صادرولو زمينه برابر کړي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحبي په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې تر هغه چې افغان غالۍ جوړونکو ته مالی امکانات برابر نشي نو دوی به ونه شي کړی چې نړیوال بازار ته لار پیدا کړي. د دې خونی رئیس محمد قربان حقجو د شنبې په ورځ د افغاني غالۍ او د جایزې ګټلو په غونډه کې وویل سږ کال د افغانستان د قالینو صادرات د تیر کال په پرتله 310% زیات شوی. افغانستان په قالین جوړولو کې د نړۍ د شپېتو هیوادونو څخه چې غالۍ جوړوي د لومړي ځل لپاره د المان په دومتکس نندرتون کې د اوسکار نړیواله جایزه وګټله. نوموړي وویل د مهال تر ډیره افغان قالین جوړونکي په ګاونډي هیواد پاکستان کې اوسیږي چې دوی ته باید په هیواد کې دننه د کار زمينه برابر شي.
موږ باید په دې برخه کې جدي هڅه وکړو سو قالین جوړونکو ته د زمينه برابر شي چې له پاکستان افغانستان ته راشي. دا مهال نوی په سلو کې د بیلابیلو صنایعو تولیدونکي په پاکستان کې ژوند کوي. هلته ورته دولت امکانات برابر کړي او صنایع هم د پاکستان په نوم صادریږي.
د دومتکس نندرتون د جنوري د میاشتې له 11 تر 14 نیټې پورې په جرمنی کې جوړ شوی و. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بهرنیو هیوادونو ته د افغاني صنایعو په ځانګړي ډول د قالینو د صادراتو د پراختیا خبر ورکوي. د دې وزارت د خصوصي سکتور رئیس عبدالرحیم سیدی په دې اړه وویل:
دوستانو، زه په دې یقین لرم چې ستونزې شته، خو موږ په سوداګرۍ وزارت کې په دې باور یو چې اوګه په اوګه به په دې برخه کې کار وکړو، سو صنایعو ته بازار پیدا کړو.
افغان چارواکي وایي نن سبا 1,000,000 افغان وګړي د غلیو په اوبدلو بوخت دي، خو اندېښنه یې دا ده چې لا هم غلی له پاکستان څخه نورو هیوادونو ته ځي او ګټه یې هم پاکستان ته رسیږي. د افغاني غلیو اصلي بازارونه په پاکستان، ترکیه، هند، عربي متحده اماراتو، روسیه، جرمني او د